په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې له همدې شبې پیل سوې او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. نن یکشم به د 1400 هجری لمریز کال د وری حمل د میاشتې 22مه چې د 2020 کال د اپریل 18 سره سم ده. د ازادي رادیو د سهارنی خبرې مجله ظفر بازاهر درته وړاندې کوم. په دې نیم ساعته مجله کې دا مطالب لرو: افغان ځوانان وایي دوی ته باید د هیواد په مهمو سیاسي غونډو کې ځای ورکړل سي.
هغه اساسي بنسټونه باید له منځه لاړ نه شي. راتلونکي کومې غونډې چې کیږي په دې کې باید ځوانانو ته رول ورکړل شي او ګډون ولري.
له طالبانو سره د افغان دولت د احتمالي هوکړې وروسته به د افغانستان د بیا رغونې په برخو کې د هند رول همداسې پاتې سي. سیاسي څېړونکي وایي
که چیرې دغه ډیل یا په داسې شکل وشي چې ډېره ونډه په نحوي ډېر کنټرول پاکستان ته ورکړل شي، زه فکر نه کوم چې بیا هند په هغه حالاتو کې آرامه کینی.
د ژوند پرنګونو کې اوري
زمالو یې هله همدا د خلکو ته ملي ویلاري مرسته ورسیږي. زه غواړم له همدې لارې د میرمنو لپاره خصن مرسته وکړم.
دا او نور وروسته خلومړی خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان د امروختي وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبري روانې دي چې کور پر کور د ګوزان ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. په هرات ولایت کې دوی مهمې لارې د هرات اسلام قلعه او هرات تورغونډۍ لارې پرون بیرته پرانستل شوې. او په برما کې د ډیموکراسي پلوه معترضانو د ځپلو په یو تازه اقدام کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو څخه باندې اتیا تنه وژل دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د امیروختي وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبري روانې دي چې کور په کور د ګوزان ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. په دغه وزارت کې د ګوزان د لمنځه وړلو پروګرام د اماړي کمشر میرجان راسخ ازادي راډیو ته ویل
د وسلوالو طالبانو سره زمون د خبرو لړۍ جاری ده ترڅو هغوی په دې قانع کړو چې په خپل سیمو کې د واکسین کور په کور کمپاین ته اجازه ورکړي. البته دغه لړۍ د ملګرو ملتونو ادارو لخوا نه وامدار است په سیمه او ساحو کې زمنګ د ټولنې د مخورو مشرانو دینی علماو لخوا روانه ده.
شغله راسخ وایي د ګوزان ضد واکسین په هر کمپاین کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان له دغه واکسین څخه به برخې پاتې کیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی په هلمند، کندهار او روزګان کې د کور په کور واکسین کمپاین مخه ځکه نیولې و چې د دې په خبره له دغه کمپاین څخه د استخباراتي فعالیتونو په هدف کار اخیستل کېده. مجاهد وایي دوی اوس هڅه کوي چې له دې کمپاین سره همکاري وکړي. د ګوزان ضد واکسین تازه کمپاین چې په 2 ولایتونو کې عملي شو تیر جمعه پای ته ورسید. په دایکندی او بامیان کې د کمپاین د هوا د خرابوالي لپاره عملي نسو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی موندنې شي چې د خوست په صبري ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هاوان مرمۍ یو شڅه او یو ماشوم وژل دي. د دغه کمیسیون وایي ذبیح الله فرهنګ پرون شنبه رسنیو ته په سوال پیغام کې وویل په دې پیښه کې چې د وری یا حمل پر اوه مسوي شپږ نور کسان ټپیان شوي دي.
هر دو جانب باید
دواړه خواوې باید د افغانانو غوښتنې ومني او اوربند وکړي. له بلې خوا له افغان دولت نه مو غوښتنه داده چې په حقیقت موندنه د عدالت په تامین او خلکو په ساتنه کې مخکښ شي او په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
په خوست کې امنیتي ځواکونو د ملکیانو د مرګوب لپاره څه نه دي ویلي. خو د مارچ له 13 متر نه وشتمې د پوځي عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی وو. بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست تیرونی ویلي و چې د خوست په صبريو، باک او ځدی میدان ولسوالیو په عملیاتو کې د حقانی شبکې ځینې غړي وژل شوي دي. په هرات ولایت کې دوه مهمې لارې د هرات اسلام کلا او هرات تورغونډۍ لارې پرون بیرته پرانستل شوې. دغه لارې له یوې اونۍ راهیسې د هغو کسانو د تحسن له کبله تړل شوې وې چې د اسلام کلا ګمرک په وروستۍ اورلګیدنه کې زیانمن شوې دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل
فعالیت در شورای
د هرات اسلام کلا او هرات کندهار ترمنځ د لوی لارو فعالیت لسره پیل شو. د پارلمان او مالی وزارت د هیات تر سفر او د هرات ولایت چارواکو تر خبرو وروسته دغه اعتصاب او تحسن پای ته ورسید.
د والی وایندوی دغه تحسن په دی ولایت کې د خړو او نور موادو د بایول وړېدو سبب سوی د تحسن برخوالو چې د دلوي پر 25مه په اور لګیدنه کې زیان منسوي د زیانونو د جبران غوښتنه درلوده. سره له سبا دوشنبه د تورخم شارګوټي لاري په قاچاقي ډول د پندو یا وړو بارونو وړل راوړل منع کیږي. د ننګرهار د والی وایند اتولا خوګېنی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پریکړه مسافر ته د اسانتیا برابرول په هدف سوی ده.
نګرهار والی د تورخم خرګوټي مسولینو او یو شمیر سوداګرو سره د غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې د دوشنبه ورځ څخه به د تورخم خرګوټي لارې هیڅ ډول ګنډي وډونکې تګ راتګ ونه کړي. هغه چې سرغړاونه وکړي توکي به ضبط شي او له دوی سره به قانوني چلند ترسره شي.
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل پرون ویلي چې د دې پریکړې د جدي تطبیق لپاره د تورخم شاروال کمیسار د ګمرک او ملي امنیت مدیرانو ته دنده سپارل شوې ده. سموږ غلا ازادې راډیو ری په برما کې د دیموکراسي پلاوه موترزانو د ځپلو په یو تازه اقدام کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو سره باندې اتیا تنه وژل دي. دغه تازه پیښه په پګور شار کې سویده. راپورونه وايي کته هم پیښه د جمعې پر ورځ سوی خو د تلفاتو خبر یو ورځ وروسته ترلاسه شوی دی. برما یا میانمار د فبروري له لومړۍ نیټې څخه چې پوز پر ملکي حکومت کودتا وکړه د پراخو کودتا ضد مظاهرو او ناکراریو شاهد دی. په برما کې د سیاسي بندیانو سره د مرسي او څار یوې ټولنې په خپل راپور کې ویلي لاغه وخت چې پوز وخت رسیدلې په دې هیواد کې لشتلجه وسو کسان د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوی دی. د جرمني د پارلمان غړو د روسیې د حکومت له سیاسي مخالف الکسی ناوالني سره د مسکو چلند هدفمند شکنجه وبلله. دغه پارلمان د شکنجې د مخنیوي لپاره د اروپا له ځنګړې سوي کمیسیون وغوښتل چې په زندان کې له ناوالني سره تر سره سوي چلند وڅېړي. د جرمني د پارلمان غړو په ویلي کې چې پرون شنبه پر فیسبوک خبر شو له الکسی ناوالني سره چلند د شکنجې د مخنیوي لپاره اروپایي کمیسیون له کنوانسیون سره په ټکر کې وبلل شو. په لیک کې راغلی چې روسیا هم د اروپای شورا د غړي په توګه د دې کنوانسیون یو غړی ده. د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالني په 13 جنوري میاشت کې له جرمني څخه د ستنېدو سره سم د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول شو. هغه په یو ډول زهرجنو کیمیاوي موادو مسموم کړای شوی و چې بیا د درملنې لپاره جرمني ته ولېږل شو. او د چین یو چارواکی وایي په دغه هیواد کې به د روان 2021 میلادي کال تر پایه د کورونا ضد واکسین د تولید شوي ډوزو شمیر له 3 میلیارډو واوړي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون یو چارواکی چې د کورونا ضد واکسین د پرمختیايي پروژو مشري هم کوي پرون د چین په سیچوان ولایت کې د وی غونډې پر مهال د خبرو وکړه. د پاکستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په چین کې د کورونا ضد د جوړ شوي واکسین لګولو ته اجازه ورکړل شوې ده. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 19.5. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.8. کندهار کې اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 28.1. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.9. او جلال آباد اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 24.1.
خبرونه ته ځل بیا شرغلی د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله لري. د ځوانانو یو بنسټ د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استاد غوښتنه وکړه چې د استانبول په غونډه کې د ځوانانو ګډون یقیني کړي. زلمی خلیل زاد چې پرونی له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله سره خبرې وکړې. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ له غړو سره هم وکتل. بلخوا د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د استانبول غونډې لپاره د طرحو پر توحید د دوی غونډه نن یکشنبه هم دوام کوي. صالح محمد صالح نور تفصیل راکوي.
د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ وایي دوی غوښتنه لري چې د استانبول غونډې په ګډون د افغانستان په اړه په جوړیدونکو مهمو کنفرانسونو کې د ځوانانو ونډه یقیني سي. د دغه ګروپ غړو پرون په آنلاین غونډه کې د افغانستان لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره د سولې پر موضوع بحث وکړ. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ غړي احسان الله حکمت ازادي راډیو ته وویل دوی په پرونی غونډه کې د استانبول غونډې تر څنګ په مهمو کنفرانسونو کې د ځوانانو د رول پر زیاتېدو ټینګار وکړ.
په دې ناسته کې د سولې په بهیر کې د ځوانانو پر ګډون باندې ټینګار وسو. موږ همدا ډول د نوی نسل او ځوانانو اندېښنې شریکې کړې. ټینګار مو پر دې وکړ چې افغانستان نظام همدا ډول هغه اساسي بنسټونه باید لمانځه لاړ نه شي. ژر تر ژره راتلونکي کومې غونډې چې کېږي یا هم په ترکیه کې راتلونکې غونډه چې دا د افغانستان سولې په تړاو، په دې کې باید ځوانانو ته رول ورکړل شي او ګډون ولري.
زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم د استنبول د کیدونکې غونډې ترڅنګ د سولې بهیر د چټکتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې په استنبول کې د افغانستان په باب غونډه د اپریل پر 14 پیلېږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د استنبول په کانفرنس کې لا هم د طالبانو د ګډون په اړه پریکړه نه ده سوې. بلخوا په دولت کې دننه د استنبول د غونډې لپاره د یوې واحدې طرحې پر برابرولو هڅې روانې دي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د ولسمشرۍ د ماڼۍ ترڅنګ د نورو اړخونو له طرحو یوه واحده طرحه برابره سوې چې پرون هم په یوه غونډه کې وارزول سوه او نن یکشنبه هم ورباندې غونډه کیږي چې نهایي او تر تصویب وروسته د استنبول کانفرنس ته وړاندې سي. د دې شورا ویان فریدون خوځون پرون ازادي راډیو ته وویل
چې کله د دې تحقیق چارې ترسره شوې دا به د ملي مصالحې د عالي شورا رهبری کمیټې ته د تصویب لپاره ورزي، او کله چې حل د تصویب شو نو دا به د افغانستان د اسلامي جمهوریت واحد طرح او سند وي چې د ترکیې نسته به وړاندې کیږي. په دې برخه کې ښه پرمختګ شوی دی. موږ امیدوار یو چې د ترکیې نسته د افغانستان د سولې لپاره سو مهمو توافقاتو رامنځته کېدو باعث شي چې په افغانستان کې لومړنۍ موضوع د جګړې د توقف او د اوربند تامین دی، او په نورو موضوعاتو باندې د اساسي رغونکو بحثونو هیله لرو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد طرحه هم څېړل سوې ده. شغلی خلیلزاد د تیر میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړې وه.
خبره د افغانستان د سولې د هغه څه چې یوازې افغانستان نه بلکې د سیمه هیوادونه هم ترې اغېزمنه دي. ځینې بنسټونه او یو شمېر افغان سیاسیون د افغانستان د سولې په بهیر کې د هند رول د پاکستان سیاست سره تړلې بولي. دوی وایي د هندوستان پالیسي د افغان سولې لپاره واضح نه ده او زیات وخت په سیاسي ډګر کې د افغانستان لاري د پاکستان پر وړاندې خپل ګټې خوندي کړې دي. خو دوی بیا له اقتصادي اړخه هندوستان د افغانستان لپاره یو ښه همکار یادوي. زما همکار په دې اړه یو تحلیلي راپور چمتو کړی.
هندوستان د ستراتیژیک او سیمایز ملګری په توګه د افغانستان په بیارغونې د وسلوالو ځواکونو پر روزنې د اوبو برېښنا بندونو په جوړونې او د ښوونې او روزنې په برخو کې په تیر یوه نیمه لسیزه کې لږ تر لږه د 4 میلیارد ډالر څخه زیاته مرسته او پانګونه کړې ده. اوس چې په افغانستان کې سیاسي حالات په ځانګړي ډول د سولې خبرې له بل هر وخت څخه زیات د بحث وړ دي، پوښتنه دا ده چې آیا هندوستان په رښتیا هم له افغانستان سره په سیاسي ډګر کې په ځانګړي ډول د سولې په پروسه کې یو ښه دوست پاتې شوی که نه. په امریکا کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
هند په افغانستان کې تر اوسه ډیر ښه رول لوبولی دی، او تر اوسه د جمهوریت څخه مثلا د سولې څخه د دیموکراسۍ څخه په افغانستان کې پلوي کوي. او زه فکر کوم استانبول په ناسته کې به هم د هند دریزم دغه وي چې او کچیرته راتلونکي داسې شي چې کچیرته دغه ډیل یا په داسې شکل وشي چې ډیره ونډه په نحوي ډیر کنټرول پاکستان ته ورکړل شي، زه فکر نه کوم چې بیا هند په هغه حالاتو کې آرامه کینی.
ښاغلی احمد زی زیاتوي کله طالبانو سره هر ډول هوکړه کېږي باید ټول اړخونه تر څار او څېړنې لاندې وي. خو آیا هندوستان په رښتیا هم د افغانستان د قاضي یو له مهمو لوبغاړو څخه دی؟ د ځینو شنونکو په باور هندوستان په افغانستان کې د خپلو ګټو او د پاکستان په خلاف د سیاسي نفوذ په لټه کې دی. د دوی د تحلیلونو له مخې هند د نړۍ او سیمه د یو اقتصادي او نظامي قدرت په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې د جیوپولیتیکي، سیمه ییز امنیت، سیاسي، نظامي، اقتصادي او سوداګریزو ګټو د خوندیتوب په لټه کې دی. دغه شنونکو د شننې پر بنسټ هند د نړۍ د ګڼمیشتي هیواد په توګه د اوبو، برېښنا، ګاز او طبیعي انرژي کمبود سره لاس او ګریوان دی، او په اقتصادي لحاظ په سیمه کې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو ارزانه بازار او د پانګونې فرصتونه په افغانستان او مرکزی آسیا کې ویني. د دوی په باور افغانستان شاوخوا د 3 تریلیون ډالر په ارزښت معدنونه لري چې د مرکزی آسیا هیوادونو په کچه د طبیعي ګازو، تیلو او هایدروکاربون کافي زیرمې دي. له بل اړخه بیا افغانستان له ازبکستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان سره چې د ګازو، اوبو او سرو زر مهم غنی لرونکي هیوادونه دي پولې لري چې هندستان د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په کتو سره خپل راتلونکي د دغه هیواد لاري خوندې احساسوي. په سیمایزو مسایلو کې پوه څېړونکی داوود مایر ورته مسلو ته اشاره سره وایي هندستان د پاکستان سیاست په کتو د افغانستان په ټولو قضایاو کې خپل رول لوبوي.
د افغانستان لپاره کچېره مونږه هند او پاکستان مقایسه کو، د پاکستان سیاست د افغانستان لپاره متضاد واقع شوی ده، یعنی د افغانستان ضعف د پاکستان په نفع ده. او برعکس کچېره مونږه د هندستان قضیه را منځته کو، نو مونږه د پاکستان سره مستقیم متضاد منافع نه لرو. یعنی کچېره د مونږه هیواد انکشاف کوي په ځینې برخو کې، یا نو د هند لپاره کوم تکلیف نه ده، هغوی ته کېدای شي دا یو فرصت وي. خو د مونږه رشد او انکشاف د پاکستان لپاره متاسفانه یو چالش ده، یو ضعف ده، یو تشویش ده.
دا تحلیلونه په داسې حال کې دي چې لدی وړاندې په کراتو کراتو پاکستانی چارواکو په هندستان او هندیانو په پاکستان د افغان سولې په برخه کې د لاسوهنو تورونه پوری کړي دي. خو د افغانستان په قضیه کې د هندستان پر وړاندې د امریکا ټینګار له هغې وروسته زیات شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تیرو دوو کلونو کې په ځلونه د افغانستان په ګډون پاکستان او هندستان ته سفرونه وکړه، او په هر ځل کې د هندستان ونډه مهمه یاده شوه.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ خلاصه د رادیو اوري دوستانو، اوس بل اسمت څاروان خواورو چې نړیوالو ورسپانو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
بزنس ستاندرد ورسپانې د سپینې ماڼۍ په قولي کلي چې ولسمشر جو بایدن غواړي چې د افغانستان جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. د دې ورسپانې لمخې بایدن غواړي چې دا یقیني شي چې افغانستان به بیا هیڅکله د تروریستانو پر ځای نه بدلی شي، او له دې هیواد به پر امریکا او متحدانو یې د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. ورسپانې د سپینې ماڼۍ د ویندوی جن پساکی په قولي کلي چې ولسمشر بایدن په دې اړه پریکړه په نړۍ کې د خپلو شریکانو په مشوره او د خپل ملي امنیت د ټیم په سپارښتنه په داسې ډول کوي چې د دوی ملي ګټې پکې خوندي شي. د سپینې ماڼۍ ویاندی همداراز ویلي چې ولسمشر بایدن په زغرده ویلي چې د میتر لومړی پورې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې اوپراتیفي ستونزې شته. مالیزیا له دوبی سره خبرې کوي چې افغانستان ته د خورما غوړی صادر کړي. بلومبرګ خبرونه په دې اړه لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې د مالیزیا د صنعت او سوداګرۍ وزیر خیرالدین امان رضا علي په قول ویل شوې چې مالیزیا حاضر ده افغانستان ته د کال 15000 ټنه غوړی صادروي، خو اوس یې موافقه کړې چې د کال 1500 ټنه غوړی صادر کړي. رضا علي دا خبره په کوالالمپور کې د افغانستان له سفیر سره په کتنه کې وکړه. د بلومبرګ خبرونه پر اساس افغانستان ته د خورما د غوړی او د صادراتو زیاتیدل منځنی ختیځ او منځنۍ آسیا لکه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان او قزاقستان ته د مالیزیا د غوړیو د صادراتو لپاره ور پرانیسي، او د مالیزیا د صنعت او سوداګرۍ وزیر دا د خپل هیواد د غوړیو د صادراتو لپاره یو طلایي فرصت ګڼي. د مالیزیا مالای میل ورسپانې هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې او لیکلي دي چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د مالیزیا د خورما د غوړیو د صادراتو لپاره کېدای شي طلایي دروازه شي. د ورسپانې دا هم لیکلي چې د دوه هیوادونو چارواکو د افغانستان او مالیزیا ترمنځ په نورو برخو کې هم د سوداګرۍ پر زیاتیدا خبرې کړې دي.
اوس په ورسو د غزنی ولایت چیرې چې په دې ښار کې ښاروالۍ یو شمېر غرفې په داسې حال کې چپه کړي چې له مالونو ډکې وي. د دغو چپه سوو غرفو مالکان وایي چې دلته د مور او میرې سلو کېږي، د ځینو کسانو غرفې نړول کېږي او د ځینو پاته کېږي. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې ورو.
جمعه خان چې له بنجاره مال ډکه غرفه ښاروالۍ نړولې د فریاد کوي. د وای ښاروالۍ ته میاشتنی قانوني پیسې هم ورکوي او نن یې غرفه هم ورنړولې ده.
دولت حکومت تعرفه ده، کومه پیسې ده تر بل د 1500 زیات راکې په خاطر دې چې مجبور یو چیرې ولارسو. زه سدا کار ونه کوم، تمه ورته پرې نه دی. زه څوک وښ کوم، څوک مړ کوم، کوم کار زه وکم په دې وطن کې بل څه ویني. سسته خو تورسه په لکه تورسه په زراوه کاریګر ولاړی کار نه ورته پیدا کیږي.
دا شنبه په ورځ ښاروالۍ په غزنی ښار کې د لبی دریاب سیمه کې 44 غرفې په داسې حال کې چپه کړې چې له مالونو ډکې وې. دا دغه چپه سوو غرفو مالکان د اعتراض په توګه راووتل او د ښاروالۍ خلاف احتجاج وکړ. اعتراض کوونکي وایي د غزنی ښاروالۍ په غیر قانوني توګه له مالونو ډکې غرفې ورنړولې دي. دوی وایي که څه هم چې ښاروالۍ ته تعرفې او میاشتنۍ مالیه هم ورکوي، خو بیا یې هم ورسره دغه عمل ترسره کړی دی. د زیاتوي دلته د مور او میرې سلو کېږي، دا ځینو کسانو غرفې نړول کېږي او د ځینو پاته دي. زلمی هم د خپلې نړېدلې غرفې څنګ ته ولاړ دی. دی وایي نه پوهېږم چې څه وکړم. د ښاروالۍ کارمندانو ته مې ډېرې زارۍ وکړې چې روژه را روانه ده، کور راپسې دی، خو هېڅ یې ونه منله.
د هغه خلکو غرفی ونه نړولی ځکه هغوی واسطه لري، زموږ یې له منځه پورته کړي دي. تاسو یې په خپله وګورئ، که موږ ملامت یو تاسو وایست. دلته راغلو، فریاد مې ورته وکړ، هیچا مې فریاد وانه ورېده.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه سیمه کې پسونو نورې غرفې هم ولاړې دي، خو د غزنی ښاروال مختار احمد ملکیار بیا وایي دغه غرفې غیر قانوني وې ځکه نړول سوې دي.
دا غرفې خپل سرې وې. موږ مجبور یو چې د وضعیت د خوالي، خاري نظم او بهبود په خاطر دا کار سرته ورسوو.
که د غزنی ښاروال دغه غرفو نړول قانوني عمل بولي، خو ځینې نور کسان بیا دا کار د دغه خلکو پر حق تېره یادوي. عبدالحی وایي که نړول کېږي ټولې دیو نړېږي، که نه نو یو شمېر غرفې ولې تخریب کېږي؟
دا دغه مسلمان په غاړه کې ډېر سخت ظلم ده، دومره غټ ظلم ده. علاقه اسرائیل د فلسطین په حق کې دومره ظلم وکړي، دا دومره بچارګان دي. هغه علاقه بوټونه چې ټول غرزولي، هغه علاقه هغه کال یتیمان دي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ښاروالۍ له لوري په سوونو غرفې، څلور ټایره ریړۍ او لاسي کراچۍ ځای پر ځای سوې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمیو نړیوال مطلب، د ایران ولسمشر یو بار بیا ټینګار وکړ چې هیواد به یې خپل اټومي وسلو ته پراختیا ورنکړي. حسن روحانی پرون د نوي سنتریفیژونو د فعالیت پیل پر مهال یو بار بیا وویل چې د ایران اټومي فعالیتونه سولهیز دي او ملکی اهداف لري. په دې اړه نور تفصیل سلیم محمد صالح راکوي.
د ایران ولسمشر پرون شنبه یو بار بیا د اټومي وسلو د نه پراختیا په برخه کې د تهران پر ژمنو ټینګار وکړ. حسن روحانی د اټومي ټکنالوژي ملي ورځې په مناسبت د نتنس په نوم اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنټر فیوژنو د فعالیت د پیل پر مهال دا خبره وکړه. په هغه راپور کې چې د ایران له دولتي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېده، لیدل کېږي چې ولسمشر حسن روحانی دغو پرمختللو سنټر فیوژنو ته د اورانیم ګازو د پیچکاري او د آی آر 9 دستګاو د تخنیکی ازموینې امر کوي. د ایران دولتي ټلویزیون اعلان وکړ چې په دغو مراسمو کې د تیر کال پر مهال په اټومي صنعت تر ډیره د درمل جوړولو، برېښنا، کرنې او انرژي په سکتور کې له 133 پرمختګونو پرده پورته سوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې مناسبت په خپل ټلویزیوني وینا کې ټینګار وکړ چې د ایران ټول اټومي پروګرامونه ملکی اهداف لري. هغه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته هم اشاره وکړه چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
یکی از آثار پر افتخار
د موافقه ل بیارمنو نخو یو دا و چې په ایران کې اټومي صنعت او ټکنالوژي ته کاملا قانوني بڼه ورکړه. دا چوایم قانوني کړه، یعنی د ایران د ملت حق بیرته ورکړ. دا د ایران د ملت حق، هغه بی ځای ویل چې تاسو دا حق نه لرئ او سرغړونه مو کړی ده.
د رویټرز خبری اجنس په حواله ورسته له هغې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې لاټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ، ایران له هغو مکلفیتونو سرغړونه پیل کړه چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوي وو. په بیان کې واشنگټن او تهران په غیر مستقیم خبرو کې د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته په بشپړ ډول د ستنېدو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه خبرې تیر اونۍ پیل سوې او راتلونکي اونۍ هم پر دوام موافقه سوې ده. ایران په وار وار غوښتنه کړې چې ټول نړیوال بندیزونه دي ورڅخه لرې کړی سي، خو په تهران کې ځینو سیاسي فعالانو ویلي چې سمدلاسه د بندیزونو لرې کېدل ناممکن دي. دوی اساسي ستونزه د ایران اسلامي جمهوریت د تفکر په بڼه کې ګوري. سید مصطفی هاشمی تبا چې د ایران د 1499 لمریز کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې کاندید وو، د ایران له دولتي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې وویل
مګر این چې یک روش تدریجی و تفاهمی رو
تر هغه چې تدریجي او تفاهمي چلن خپل نکړو ستونزنه حلېږي. مهمه نه ده چې ټول بندیزونه دي سم له لاسه لیرې سي. که بندیزونه لیرې هم سي زموږ بانکي معاملې ستونزې لري. که داسې وګڼو چې اروپایان وغواړي چې له موږ سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي، دوی به نور په نقدي ډول معامله ونه کړي، ځکه نو اصلي غوټه زموږ په فکرونو کې ده.
په بیانې کې د ایران د اټومي تړون په اړه په خبرو کې د اروپایي ټولنې چارواکي د اټومي تړون له پاتې لاسلیک کوونکو هیوادونو او د امریکا له متحده ایالاتونو سره پاتې دي. دوی هڅه کوي چې امریکا بیرته د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته ستنه او د بندیزونو کمولو په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي.
د پیړۍ هلي
نانم راز محمد توری مغومر یاران خوځات کما بیا او ته دی زایا شای بچم په یاد پغه کې ماسکری کړی دی یی خواته په شی نه دی په یاد زایا شای بچی که څه مسکی نیو اګیرا را نیو یو مارګو کوشتان د شګر سره نو نه خبرې نه یو بالا نو جانو داوود چرالی داوود کومو مګر آرام باشیو سره جان املا پر وکړه بالا کټ وړی سوکار نو وس پردارا کمرین شانا لک چرګان او یې ودا کیا تکا تیر یا زکات دې پدا وطن په افغانستان باندې نو زروخو کیږي چې دا ستار بدارو فورسو چکا چکا سو جات
د ساده رادیو سهارنی خبری مجله اوري وسم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د امیرختي وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبري روانه دي چې کور په کور د ګزارن زد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی موندنې شي چې د خود په صبرې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوان مرمۍ یو شزاو یو ماشوم وژل دي. په هرات ولایت کې دوی مهمه لارې د هرات اسلام کلا او هرات تورګونډي لارې پرون بیرته پرانستل شوې. د غلارې الایوی ونې رئیس د غوکسانو د تحسن لقبل ترل سوی چې د اسلام کلا ګمرک پورستی ولګیدنه کې ځانمن سوی. سره له سبا دوشنبه د تورخم شارګورټي لارې په قچقي ډول د پندو یا وړو بارونو وړل راوړل منع کیږي. په برما کې د دیموکراسي په لور معترضانو د ځپلو په یوه تازه اقدام کې د هیواد امنیتي ځواکونو څرګندې اتیاتنه وژلې دي. د او د جرمني د پارلمان غړو د روسیې د حکومت له سیاسي مخالف الکسی ناوالني سره د مسکو چلند هدفمندانه شکنجه وبلله. وسام د ژوند رنگونه
دا ژوند رنگونه
ایرابا کیما
څه کار کوي؟
په رادیو کې کار کوم.
په رادیو کې څه ډول خبرونه په مخړی تاسو؟
هلته ډیر خبرونه ټولنیز خبرونه په مخړو.
د دې تر څنګ تاسو یو شزنه یا شزنه خبرونه په مخړو یا؟
بلې و زه یو خبرونه د پړونی په نامه لرم چې خزو مشکلات حل تر اخلي.
د شزو څه ډول مشکلات په دې کې تاسو راخري؟ ځکه خزنه یو د ټولنې چې د شزو بخیر مشکلات لري.
زما ډیر موضوعګان هلته د ولور دی د خزو په وړاندې سي خیر خوشنند کیږي هماغه د داسې مېرمنې په نس کولای په دفترونو کې کار وکي هم دا موضوعګان زه ډیر نارانه ورته کوم ډیر رخل
د شزی راځي چې مثلا د پکور ناشته وي بیا اوس د خبرونو ترځل تاثیر په خبرونو کې شراکت کوي.
بلې و تر اوسه سوي دي داسې مېرمنې هم شته چې زدکړي هم کړي خو بیا هم نشي کولای یو دند ولري مګر د ته لیوالتیا درلو درغل مسر خبرونه مختوري.
تاسو کوم د کار شروع کړی د مجبوریت په اساس تاسو کار شروع کړی اقتصادي مشکل لري او که تاسو په شوق باندې د خبرونه مثلا پرېږدي کار شروع کړی
زمالو یې هله همدا د خلکو ته ملي ویلاري مرسته ورسیږي زغړم له همدې لري د مېرمنو لپاره خصوصا مرسته وکم او د مې یو شوق
د دې څنګ چې تاسو پرې ډیو کار کوي اکثره هغه شزنه چې پرې ډیو کار کوي هغه یا مثلا لیکوالي کوي یا شاعري کوي تاسو دغه مشترک کوي کنه کوي؟
نه زه لیکوالي او شاعري نه کوم خو فقط خپل ټول فکر مې ما غو رادیو کارونو ته
تعلیم دې کړی ده؟
بلې ول دولسم نه فارغه
د شله دولسم فارغه پراتلونکي کوم په پام کې لري چې نور زده کړو کوي
زده کړو ته سرحد نه ټاکم غواړم تر اخره عمر وک
تغریډیو کې تاسو سره کوم کارمندان دی یا د ریډیو رئیس ته یا نور عمله ته سټاپ شورت وای دغه دې د دې د شڅو سره په ځنګړې تو وګل تاسو سره رویت څنګه ده؟
بالکل موږ په رادیو کې کوم زموږ ورونه کار کوي کوم زموږ خويندې دي ټول د خور او ورور غونډه رابطه په رادیو کې لرو.
هغه شزي چې یا تعلیم نه ده کړی او یا تعلیم کړی د پکور ناشته دي هیڅ کار نه کوي هغه ته کوم پیغام؟
خزي معمولا د کورنۍ د غړو په لاس کې وي هغه مسولیت یې زه دا چې خزو ته کوم پیغام ولرم کدی وغواړي هم نش کولای نو کورنۍ ته وایم چې باید اجازه ورکړي چې خپل ځان ورسوي خپل زده کړې وکړي.
څومره د خپل ژوند خوشاله چې ته پر رادیو کې کار کوي تعلیم هم کوي مطلب نور د کور کارم شاید کوي څومره خوشاله د خپل ژوند؟
زه مل خپل ژوند به ډیر خوشاله يم کوم کسان چې زما په شاوخوا کې ژوند کوي لاغونه به ډیر راضی یم او دا چې زه تر اخره داسې وسم بیا به نو زه فکر کوم د نړۍ خوشبخترین انسان به یم.